آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمامې شوې چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لاټو پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعدم تقریبا 2 کم 8 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم چې ډېر سخت مشکلات سره مخام کوم دغه عمارت چرغلی دی د موږ تقاعد نه کوي ده خو ظلم دی د پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامتی ار اکتوبی بدبخترین ملت عرب سرنوشت ظالم پلاسته دیمون سرنوشت سست دست خلق پلاسته
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د رادیو خاص ډک سلام الله یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غدي په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک انده بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سره ته پریږد وای ستې د پارا جایزه را وته ده د سلورو هیوا دو په بانک را وته ده ماته اداره واسته وي غدا رقم خو ستا جایزه را وته ده ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په نوم یې نه کې کوه بل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ور نو ما سر وسره خلاص وسلې غله دي بره ما زه دونې پیسې نه لرم ما ته دا 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم او دی هغه شاغه پیسې ورکه بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسلې غل دي نو ما وجا 25 لک افغانۍ دغه بازار واخه ما لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژره تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سر وسره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مس جان دغه کی ته د ټول سر وسره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ول سوري د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ول سوري ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سواله سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د زرګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت وپیژني همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. دا سی پریکړ شوی د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري. که ملکي دي که نظامي معیبین دي، له تېر حکومت ښه یم. هغسي هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغو باندې ما غږ دی ورور چې دغو ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي دي او هلته چې بندر ته ورسه پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جکپور چارواکي ټول زموږ دا غږ واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ اخوا ته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځو شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ اخوا ته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کا ګرانی ور په ور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کښېږدې، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکوي د دوو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده ترڅو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي. هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعد سي. نور څه نه لرم. نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویل کی وروره، کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بښ کې کوم خبر یان ځای وروره، دا کار مکو یو وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاص سینه او په سړی سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړ پلو چارواک باندې ما دا غږ چې دا کار مکو وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. دا شکار ته وژمه وایي چې بهره داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خامې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختمې کا ټاپه پیوه چې کته یم د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لم پکار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږي که نه لګي، خو د خلکو پیسې خو مس ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یوځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دې ټول زنده باد، الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزارت څخه. زما نظر د متقاعدین نجونو د معاشاتو د اجرا پاک له داسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي، او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ بودیجا ورته ځانګړې کړې ده، یعنې ستا که چیرې نه وي بیا د دې هغه متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوي دي، او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما 2 میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې را وړي. هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې، بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه جنوبي کې چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره زیاته کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلې، نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی، نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شی دی نسبت د دوی مشکلاتو سره. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دی د ژوند په آخري شیبو کې دي، نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعهم الناس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه څوک دی چې انسان ته نه پورسېدله. نو ټوله باید په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي، دا زموږ په هلمند په کلیکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودري، دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمانه یم، دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر، او دا یو باطله پروسه وه، دا د باطله د ان شاء الله چې دا د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سول او ارامي ژوند راځي، او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشوه، او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دا 15,000 زندانیان چې خوشي کړ، زمنګه حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاک افغان مسوالی صاحب د ځنګلي منطقه سه مو لارې ډېری خرابې دي، ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګې بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي، بیا له دې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو، ورور د ما پیاندې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې ناوې ته خبره وي، یی د چرچینو د ولسوالۍ سره خپل نورې خدیم ټولې کړي. ورور دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي، وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستاني پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سرویګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي، نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9-10 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او اوس هم راځو د ورکشو وزدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیزی تقریبا څلور کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د 15-16 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر یعنی یو دلی بیا هم وایم سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدیو دا رکسو اجزانو دا نشیدو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم از سید رزم زلانیم در شیسته روزگان ولد او تیراوت و دسوالی سخه از دورو که اجزان و برنامه ده داغا پیغام پریشتمه از ما ده یو کاکا زیده ده چما خان پنامه پنزه و شو کال عمر لری نو که ارو رور ارو مسلمان که یور معلمی ایا یو چای لیتلی نو از ما سر دی پا داغا شما رایدی که ونسی سپر حویا ات چلویش دش بیتا ایو سلو ایو اتیا نو مرنه چیزما پیغامی نشتا و سپاری ارم سلمان و رورتا که معلومو خپل شیرینی دی دوالا که بغانی در لسکی منانا.
سلام علیکم زما مدمر د پوستی څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم 0503 شپیته څلور سو څلور خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته همدا وختم په خیر حمدالله لغمان یم له لغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي ندرکه شوی ده پنځه څلور به یې څو کالې تر وکړنې پرتن د پار څخه معلومات یې نمه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې سپېر اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته بس تختی په امان.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 دوویش واویا وویش او بلش میره دا 0 واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغام نصب کړی و په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یې او چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 واویا 14 15 3 یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3 بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9 0 یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپگ بیا شپگ سلور نه پتی ہی لینس زما پیام خپور شی باقی خ پروگرام او خبر
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ میلمانه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هر کلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ما ته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مې مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سور کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کړو.
فکر نه کوئ چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم همدومره وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي، او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل، او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسره ګورګانیانې هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلم دي، څوک چې شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی، وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کومر د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از دور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دی، او پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثار لیکلی دی. پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه سی کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبی گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسره کې. پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولی چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وژباړي، څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي. اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو، د هر وخت ځو. د اوس یو 4 میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لای چې ګو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په سکله ور پیادی نو خوشالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخی وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ شو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو، زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې، خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه کولای حتی هغه خبرندو ټولنه می وسله هم دا کی وای ما موږ داسي اراده وکړ چې تاروختون ته ورسو چې داسي ډول داسي بل ډول حالت تر باندې رالی دا می بالکل داسي حالت دا می بیخی ډیر تر ژوند روز چې ژوند کړی دی دا می بیخی ډیر خوشحالي و د ژوند او به حد به انتها خوشحالي و بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم ترخه خاطره خو په ژوند کې ډیر دی البته زه به یوازې په دغه ادبی ژوند پورې تړلې و ترخه خاطره در سره شریک کوم په 2013 کال کې خبرندوی ټولنې د کابل څخه ماته آل راکړی چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و د کور څخه د کابل په نیت روان شوم کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی نو ډېرې واورې پرتې وې ډېر یخ هم و په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوی خو چې کله ورغلم خپرندویه ټولنې ته نه کتاب چاپ شوی و نه راغلی و هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم یخ مې پر ځان یوړی په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ ولې تاسې وربللی
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي بیا ګمرک ونیوي بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی دغسې پلمې کولې بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکېټ ته راووت
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه
و بیا خو عادي وه بیا عادي خبره وه بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کړ یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شانې زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدای سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یاد د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خدای سي ول سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هد تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو می زین تر غلی دا کتابونه دي چې ناچاپ دي جبرل سوی دي ناچاپ دي او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ درسره ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ شوی دی د څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دی چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم ده هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي مګر د ده نه وي
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادی مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیبینه
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل علامه حبیبی اثر ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکه او نفرت د لمنځوړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان کاغه هر ژبه ویونکی وي د هر تبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبی په اثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته نه نوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته نه نوځي ټول یو د بل کلتور خپل کی یو د بل ملت خپل کی یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاوده دي نو علامه حبیبی دغه مسائلو د مخنیوي لپاره خپل اثر داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي او د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي د علامه حبیبی اثر دغسې یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم داسې پیغام ورکوي وه ملت ته
ډېره مننه مجروح صاحب
مننه خدای پاک مو شو
دا اوس موږ میلمه عبدالهادی مجروح
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
غواڑی آغنا کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی سمیت زل غواڑی آغنا کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی سوکم خدا خدا یا دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی
zare dazda pyara kundavum zare zare dazda pyara kundavum zare zare dazda pyamid ashna ashna didan tasda kigi sabakum khudaya khudaya da bas kigi sabakum khudaya khudaya da bas kigi 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 सका गुंगशी कारदज बेन दे सका गुंगशी कारदज बेन दे सका गुंगशी मिनके खबरे खबरे पले मांगीगी सबकम खुदाया खुदाया दा बस कीगी सबकम खुदाया खुदाया दा बस कीगी बस ठीकी बस ठीकी नरात लो दया नियम खफा नरात लो दया नियम खफा नरात लो दया वचन मिता गम गम च वसवस कीगी सब कम खुदाया खुदाया दा बस कीगी सब कम खुदाया खुदाया दा बस कीगी दा बस बस ठीकी दा बस ठीकी दा बस ठीकी बस की सब कम खुदाया खुदाया दा बस की दा बस की